السلام علیکم اته بجې شوې د دې سات خبرونه اوري د امریکا متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنې په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلې د افغانستان لپاره پیچلی تراژیدي بللې د ادارې پرون ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې لیکلي په داسې وخت کې چې نږدې 9 میلیون افغانان له وړاندې بشري ناورین سره مخ دي او په هرات کې هم شدیدې وچکالۍ سیلابونه او اقتصادي ستونزو خلک ځپلي دې زلزلو د سیمې خلکو ته لا نوره ضربه ورکړه د متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنه زیاتوي په هرات کې ویجاړي زیاته ده او د زندهجان هوریان او روبات سنگی ولسوالیو کې ډیر کورونه له خاورو سره خاوري شوي دي د امریکا د سری میاشتې ټولنې په خپل اعلامیه کې له زلزله ځپلو سره د مرستو ډاډ هم ورکړی دی هغه د ښځو جنو بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ زلزلې تر ټولو لوړه بیه ښځې او ماشومان پرې کوي رینا امیری تېره شپه په خپله اکسپانه لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو ونډه او زلزله ځپل یو ته د مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ډېره جدي ده د طالبانو حکومت پروسه کال په ډسمبر میاشت کې په ګڼو غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله او پسې د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د افغانستان د زلزله ځپلو خلکو لپاره د 4.4 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده د ادارې پرون په خپله اکسپانډ لیکلي دا بیړنۍ مرستې د دې لپاره غوښتې ده چې ژر تر ژره د زلزله ځپل یو لاسنیوی وشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له قوله په هرات کې د زلزلې د قربانیانو شمېر 1400 او د ټپیانو شمېر 1850 ته رسېدلی دی او چا زیاتوي د زلزلو له امله په هرات کې تر 3000 ډېر کورونو ته زیان اوښتی چې له دې ډلې 2500 کورونه یو مخله خاور سره خاور شوی د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی وایي د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکول شوي مهلت لپاره وروسته پاکستاني حکومت د هغوی د وستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړي بوکټی پرون د جمعې پورس خبریالانو ته وویل د غیر قانوني کډوالو د وستو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر لپاره وروسته له پاکستان وویستل شي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري د پاکستان حکومت دا هم منلی چې په دې هیواد کې غیر قانوني کډوال اکثریت افغانان دي د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.2 میلیون افغانانو ته چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري خبرداري ورکړی چې د دې میاشتې تر پایه له پاکستان ووځي نن دوی به جبران اخراج کړي اسرائیلی ټانکونه او زغروال گاډی تیر شپه غزې ته ننوتی دي اسرائیل تر دې مخکې د غزې تړانګي استوګنو ته خبرداري ورکړه او چې د غزې له شمالي برخې ووځي حماس ځلې بیا پر خلکو غږ کړی دی چې خپلو کورونو کې پاتې شي وروسته تر دې چې تیره شنبه حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل په زرګونو توغندي وویشتل او شاوخوا 1.5 اسرائیلیان برمته کړل اسرائیل پر غزې هوایي بمباري شروع کړه او تیره شپه د لومړي ځل لپاره اسرائیلي مځکني ځواکونه غزې تړانګي ته ننوتی دي او د امریکا متحده ایالات وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې تر زرو ډېر له وسلو ډک کانټینرونه روسانو ته سپارلي دي د راپورونو پر بنسټ پیونګ یانګ دا وسلې روسانو ته د اوکراین د جګړې لپاره ورکړي دي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي پرون خبریالانو ته وویل متحده ایالات په دې باور دي چې شمالي کوریا دا وسلې د دې لپاره روسیې ته ورکړي دي چې په بدله کې له روسانو څخه د خپل اټومي پروګرام لپاره پرمختللې ټکنالوژي ترلاسه کړي سپینې ماڼۍ یو ګرافیک خپور کړی چې پکې ښکاري د سپتمبر له 8 د اکتوبر تر لومړۍ نیټې کانټینرونه په داسې بیړیو کې باریږي چې د روسیې بیرغ پرې رپي او د ریل ګاډي له لارې د اوکراین د پولې خوا ته د وسلو په یو زیرمتونکي ځای پر ځای کیږي جان کربي دا هم ویلي چې د شمالي کوریا د هڅه غندي او واشنگټن به د دې څارنه کوي چې نورې وسلې هم روسیې ته ورسپاري که څنګه اسی ازادي رادیو اوریدن واوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې خو لا غوړاندې څو راپورونه د بغلان په پولي خمرې خار کې د امام زمان د اهل تشیع جمعه د نننه د جمعې د لمانځه پر مهال د پرونی 14 مسؤلیت داعش خراسان څنګه ومنه د طالبانو حکومت وایي چې په دې 14 کې وطن وژل شوې دي خو ځینې سرچینې د تلفاتو شمیر لوړ خای جزئیات په دې راپور کې واوري
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په پلی خمری کې د پرونی 14 له عمله پر وژل شویو کسانو خوشنۍ څرګنده کړې ده او د ټپیانو د ژر تر ژره درملنې هیله یې په خپل اکسپانه کې څرګنده کړې ده په پلی خمری کې د امام زمان په جمعه کې د جمعې د لمانځه په وخت د 14 په اړه فرانس پریس اژانس د یو راپور په استناد لیکلي چې ګڼ شیعه پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي خو په بغلان کې د طالبانو ویاند ملا عالم مجیدی ازادي راډیو ته وویل چې اووه تنه په دې 14 کې وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي د شاغلی مجیدی په وینا د 14 نویت لا معلوم نه دی ځکه چې استخباراتي او کشفي مسؤلین بوخت دي اما نوموړي دا خبره وکړه چې داسې ښکاري چې دا ځانمرګي پریټو د راپورونو له مخې د پولي خمرې په امام زمان جمعه کې د 14 په وخت په جمعه کې شاوخوا 400 کسان وو او 14 د جمعه په لومړي کتار کې شوې ده رویټرز څرګند کړل چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د ټلګرام لاري په یو پیغام کې د پولي خمرې د 14 مسؤلیت منلې ده یوناما وای چې د دې چاودنې په اړه چې د جومات دننه شوې ده د حقایقو د موندلو لپاره هڅې کوي. فرانس پرس اژانس په پلخومري کې د عبدالحمید په نوم د یوه کس په وینا چې د چاودنې پر مهال له جوماته بهر و خبر ورکوي چې د چاودنې بد شخ و ډېر جسرونه او ټپیان روغتون ته انتقال شول. وروسته تر دې چې طالبانو د 2023 کال د اګست په 15 کابل ونیو، د اسلامي دولت داعش خراسان څانګې پر شیعه اقلیت بریدونه زیات کړي دي. داعش خراسان څانګه له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعاله ده او د فرانس پرس اژانس په باور په افغانستان کې له پوځي اړخه داعش د طالبانو لپاره یوازینی ستر تهدید دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوزم هرات کې د زلزلو ورستې مشمیری او ترخوای حالته وضعیت په داسې حال کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نږدې 4.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. دا زلزلې چې اونۍ مخکې وشوي او څو ورځې یې ټکانونه احساسېدل، خو طالب چارواکي اوس وایي هلته د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي دي. خو په دې زلزلو کې څومره کسان مړه شوي او څومره ټپیان دي دا او نورې پوښتنې د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د طالبانو لخوا زلزله ځپلو ته سره سوالو د کمیسیون وایان احمد الله متقی ازادي رادیو سره مرکه کې جواب کړی دی.
نه باید هم په اوږدو څو ورځو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلې دي. هلته چې کوم زخمیان وو هغه په اوله ورځ باندې ټول نقل شوي دي او کوم چې سرخي زخمیان یې هغوی ته صحیح ټیمونه رسېدلي دي او هغه جسدونه چې هلته په خاورو کې پټ وو هغه راوویستل شو. حتی د کمیسیون له طرفه هلته د دې په جدازه شرکت وشو او ټول خاورو ته وسپارل شو. اوس ویلای شم چې هلته هېڅ ژغورنې عملیات یا داسې عملیات چې هغه په مړیو پسې یا په جسدونو پسې هغه نشته او هغه ډېر وختي ختم شوي.
اوس یې عملیات پای ته رسېدلي دي. تاسو سره دقیق ارقام ستاسې څو کسان تلف شوي دي او څو کسان زخمیان شوي؟
بله، په اوله تحلیله کې د هرات زندګیانې مرکز و هلته تقریبا تر 1000 کسان موږ شهیدان لرو. همداراز تر 2000 پورته زخمیان لرو. ډېر له سو شل ویجاړتي کورونه لرو چې موږ کاملا ویجاړتي دي او په دوهمه زلزله کې موږ درې کسه شهیدان لرو. همداراز یو څو تلوش پکې کسه زخمیان لرو چې دي چې ځینې مرکز ته راوړل دي تداوی یې شوی ده او ځین ته حالت صحیح نمونه رسېدل دي او د دې علاج شوی.
ازادي راډیو څخه کوم خبرونه لري؟ خو په فراه او په بادغیس کې هم زلزله احساس شوی ده، له هغه څخه احساس معلومات شته؟
بله، متاسفانه په فراه کې هم جټکې محسوس شوی دي او په بادغیس کې هم مالي تاوانونه رسول په الحمدلله ځاني تاوان نه رسول.
او تاسو چې وویل چې په هرات کې بل خلکو سره مرسته کوي، په بادغیس او فراه کې څنګه هلته مشمنې سوي دي سره خلکو سره مرسته وسی؟
بله، دا ویل شوی دي کله چې ضرورت ولري او خلک کوم کوم ته ضرورت ولري نو هلته به موږ سره تاسو هغه چې خلکو لپاره چې کوم څه ضرورت هغه شی دی ګل شوی دي. البته کسان تل دي تر څو هلته مکمل سروي وي.
داسې خبرونه هم ولسه د هرات تاریخي جامع جماعت او د اختیار الدین کلا ته هم زیان اوښته ده. دا خبره تاسو تاییدوي؟
بله، زه تیر ورځ لاړم خپل مې هلته اتي وکړل او تیم را سره لاړو. تاریخي عبادات په دوران کې نه یوازې موږ ته مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي، بلکې زموږ تاریخي عبادات چې زموږ کلتوري میراث دي وو هم زیان لیدلی ده. د غولو جملې نه د هرات جامع مسجد یادولی چې هغه شیشک خراب شوی ده او همداراز ځینې تیلونه چې تاریخي تیلونه وو هغه غورځېدلي دي. همدغه رقم د دې دغه منارې چې دي هغه زیانمنې شوي دي، خطاره یې لیدلې ده. دغه رقم ته استعمالمیږي پنج منار مشهور د هرات، هغو کې یو مناره تقریبا 2 متره نړېدلې ده. قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده هغوی هم ځان لیدلې ده. او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات هغو هم ځان لیدلې ده. نو دا چې تاریخي کوم څه مقاماتو تقریبا ټول ځان لیدلې ده. او تاسو معلوم دي چې هرات تقریبا 800 تاریخي آبدې لري.
د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او په هرات کې زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو د کمیسیون وایان احمد الله متقی.
ازادي راديو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځ پر غزې پلې عملیات پیل کړي دي چې له دې سره دا جګړه د اوو ورځو لپاره د اوو ورځو له تېرېدو وروسته نوې مرحلې ته داخله شوې ده. تل اویو پرون د غزې ښار اوسېدونکو او هلته د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی و چې د جمعې تر شپې تر 3 بجو سیمه پرېږدي.
پر اسرائیل د حماس وسلوالې ډلې د ناببره برید اونۍ پوره شوه او د دې جګړې بڼه اوس داسې بدله شوه چې اسرائیل پر غزې د مځکې له لارې حمله پیل کړه. تر دې برید مخکې اسرائیل د غزې ترانګې له پولو سره شاوخوا 3 لکه پوځیان ځای پر ځای کړي وو. رویټرز اژانس ته د اسرائیل د پوځ یو بیان وویل چې ځواکونه یې په پیل کې د ټانکونو او زغروالو ګاډو په مرسته هڅه کوي چې هغه ځایونه پیدا او له منځه یوسي چې حماس له هغو ځایونو پر اسرائیل د توغندیو ډزې کوي. له هغه وروسته به د دې لټه وکړي چې برمته شوي کسان پیدا کړي. حماس ډلې د تېرې شنبې د برید پر مهال شاوخوا 150 اسرائیلیان برمته کړي دي او له ځانونو سره یې غزې ته وړي دي. په غزه کې 2.3 میلیون خلک ژوند کوي. بل لور سره د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس نیوکې پیل شوې دي. په تېرو 2 ورځو کې غلی وو. عباس د جمعې پرس د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره وکتل خو د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. بلینکن د پنجشنبې پرس اسرائیل ته ورسید. هلته یې له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې واشنګټن د اسرائیل هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون بیا قطر ته ولاړ او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر پرون اسرائیل ته ولاړ او د اسرائیل له دفاع وزیر یواف ګالانت سره د خبرې غونډې پر مهال له اسرائیل سره د پوځي مرستو ژمنه وکړه.
موږ له خپلو سیمه ییزو شریکانو سره له نږدې په تماس کې یو. د امریکا د دفاع وزارت نظامي مرستې اسرائیلو ته په رسیدو دي. په دې مرستو کې مهمات د هوایي دفاع د پیاوړي کولو وسایل او نور وسایط او تجهیزات شامل دي.
یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې په غزه کې مزکني عملیات پیچلې دي او وخت غواړي، ځکه چې یو خدا شار وړوکی دی. بل خبره دا ده چې هلته حماس ډلې تر مځکې لاندې تونلونه جوړ کړي دي او شایي سخت مقاومت وکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
اور سر راپور دا چې د کرکټ په 500 جام کې نن هندستان او پاکستان سره سیالي کوي. تردم غړي په نړیوالو جامونو کې، البته په 500 جامونو کې پاکستان نه دی توانېدلی له هندستان کومه سیالي وګټي.
د کرکټ 500 نړیوال جام پترت کې نن شنبه د اکتوبر په 14 نیټه کوربه هندستان د پاکستان پر وړاندې سیالي کوي. دغه سیالي به د احمد آباد ښار په نریندر مودي کرکټ لوبغالي کې د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه پیل شي. تر دې دمه د کرکټ د 500 نړیوالو جامونو په سیالیو کې یاد ملکونه وزل سره مخ شوي دي چې ټولې سیالۍ هندستان ګټلې دي. دا د روان نړیوال جام 12مه سیالي ده او تر دې دمه د نیوزیلند ملي لوبډلې په پرله پسې 3 سیالیو کې بریالۍ شوي او د نمرو په جدول کې مخکې ده. افغانستان بیا هغه لوبډله ده چې د نمرو په جدول کې په وروستي مقام کې قرار لري. د هندستان لوبډلې هم خپل لومړنۍ 2 سیالۍ له افغانستان او استرالیا څخه ګټلې دي. پاکستان بیا خپل 2 سیالۍ له نیدرلند او سریلانکا ګټلې. د کرکټ په سیالیو کې د پاکستان او هندستان لوبډلې مهم رقیبان شمیرل کیږي او همدې رقابتونو یې په ټوله نړۍ کې د لوبو مینوال زیات کړي دي. د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی مدیر او د کرکټ لوبې شنونکی شیراغا امکار د هندستان او پاکستان سیالي د ټورنمنټ مهمه لوبه بولي او زیاتوي چې دا ځل دواړه لوبډلې په ټول وړخونو کې پیاوړي دي، نو هیله شته چې ښه لوبه ترسره شي. خاغلی همکار زیاتوي،
نو دا باید وایي چې کرنټلی پاکستان هم یو خسایر ده. کراوډ پرشر به ضرور په پاکستان باندې وي، هوم اډوانټیج به ضرور هندستان ته وي. خو ولې د پاکستان که تاسو ټیم ته راشئ نو ټاپ آرډر یو ګورئ، تر اوسه پورې معمول حق او بابر اعظم هغه رنز نه دي کړي. نو که چېرته هغه د دوی لاندې میډل آرډر رنز کوي، رضوان رنز کوي، سعود شکیل هم دا نور، نو که چېرته د دوی ټاپ آرډر هم کلک شي، بالنګ یې ښه دی، فاسټ بالنګ یې قوي دی، نو سپین بابا دوایم چې دواړو یو شاده زکه دوی بنواز سره زی لیک بریکر خپل هغه سره بزی شاداب سره هندستان بیټینګ بیا ډیر زیات کوي د تر شپږم ووم نمبر پورې اعتمادي بیټسمنان دی فکر کوم لوبه به ډیره په زړه پوري وي خو داسې ښکاری چې هندستان ماتي ورکړي
هندي رسنیو بیا وار لمخه په خپل ریپورټونو کې ویلي دي چې د هند او پاکستان د شنبې ورځې سیالي به یو وار بیا لوبغالي ته د مینوالو د ورتلو له امله ریکارډ جوړ کړي د احمد آباد په لوبغالي کې تر یو لکه دوه دیر زرو پورې نندارچان ځایېږي او اټکل کیږي چې دا ځل لوبغالی په بشپړ ډول ډک وي بل لور ته د هوا د اټکل ادارو بیا رپورټ ورکړی دی چې د هند او پاکستان د شنبې ورځې په سیالۍ کې د ورښت امکان شته دی دا چې دا د لیګ سیالي ده نو که د ورښت له امله زیانمن شي دواړو لوبډلو ته به یوه یوه نمره ورکول شي
اوریدونکو لکه څنګه مې چې د خبرونې په پایل کې ویلې د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو د ونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت ته جلا شوې دا پروګرامونه یو بل پسې خبريږي په وخت
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه مې ومني
رژیم سقوط کړ دو ما کامل نان پاک کته چنګنی برای بچایم دادیم
د کابل په ښار کې مو د یوې پیری کې خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده د وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلوده خو نن سبا اړه شوې چې د سړک تر غاړې پیری کې خرڅ کړي هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمينه برابر نه ده څه حالت ته رسیدلې دي
ورځ کې 15 یا شوک خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدر من دوستانو کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسدل دی افغان خځو په حق کې د خپل لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ لز دا کړی را وګرځولې لکار څنګه یې مان کړی سفر یې ورته سخت کړ تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ور باندې بند کړل د افغان خځو په ډاله کې هغه میرمنې له سخت ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري دوی سهار تر بیګاه خواري ګالله خو خپلو بچو ته حلال روزي ګټله یو کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړې ده وایي چې وکاله وړاندې یې میړه مړ شو د جمهوریت پر وخت یې وړکی رستورانت درلوده خلکو ته افغاني خواړه پخول خو طالبانو ور باندې بند کړ هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیره کې خرڅوي له دې ویرې چې طالبان له دې کار څخه هم مانه نه کړي خپل آدرس او نوم نه اخلي خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي
د زمانی کې طالبان نه اومده بود نان پاک می گرفتم نم ناکش می کردم به خدا برای بچه هم
کله چې طالبان په پیل کې راغلی وو چې ډوډۍ می لمزه ولا ماشومانو ته می ورکوله دوه میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړي بیا می څلور پنځه زره روپۍ قرض کړې غرفه می واخیستله په دې غرفه کې می سوب خرڅوه ژمی کار ښه وه اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته له بلې خوا د ښاروالۍ کسان ناپسې شول مالیه یې غوښتله موږ په نس وږي وو دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه مجبوره شوم چې کار پرېږدم بیا بېکاره او احتیاجه شوم د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه پیسې مې ټولې کړې کراچۍ مې واخیستله اوس پیرکي پکې خرڅوم له ما سره دوه نورې کونډې میرمنې او دوه واړه هلکان هم کار کوي
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې د پیرکۍ او مواد څه رقم جوړوي آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي
بولانی موادایش کلا داخل خانه درست میکنیم
خمیرش هم موادش هم مکس د پیرکی مواد لکه گندنه کچالو او کدو په کور کې تیارو، اوړه هم کور کې لمدو. بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکي ورته پخو. یوه پیرکي په شل افغانۍ خرڅو. د ورځې یو نیم سل دوه سوه پیرکي پلورل کېږي. که دا کار مونږ نوی کړی، داسې فکر وکړه چې یوه بله سوالګره هم په ټولنه کې اضافه کېدله، ځکه بل هېڅ عاید او چاره مې نه درلوده. ما هره لاره امتحان کړه. له مارکیټ څخه مې هندوانې، آم، مڼې او کیلې راوړې. دلته مې خرڅولې، بیا هم لګښت نه پوره کېده. اوس نو دا د پیرکي خرڅوم، مقصد ژوند تېرو، مجبوریت دی.
دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې. په خبره یې کله چې کور ته ځي، نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي.
که میرم مجبور تا خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همت میافتم دیگه سر از پای نمیشم.
چه کورت ازم نو لاس پخی نراتولیگی، یا و مری دوری دستریه للاس نشم خوردلی. چه سر که اگدم تر سبا پزم خبر نیم. سهر وقت در منصب یک کارت را پورت کیگم. هاگا وقت می چکار نکوه لخال کمی قرض کرده و اوز داریگم چکم قرض در خلی پیسی و نگواری. زکا تروس دوم رکوام چه دا کورنی لگه پورا کرم ده هاگو پیسی نشم ورکوهی. سیخزی رازی ما سره کار کوي چې حتی پیرکی لطبی نه نشی را پورته کوي. خوله مجبوریت نه کار کوي، دلته پیرکی په خول زده کوي. بیازی زن نه کرا چه اکتی ده خلکو اقتصاد دیر زیاد خراب دی. لبه دی ورازی سخاقه کارونه کوي چې لسویی دیر تیت دی.
دا ښځه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي. هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي.
یک جایی را بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیاین شخصا برای خودم، نه یک جایی را برای ما جور
یو ځای نیمونږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي. موږ به ورځو، په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم، خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی. چې یو مشخص ځای وي، هغوی به هم راشي، په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړې وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خو هسې هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
ورځ تر ورځ مشکلات ډېرېږي. هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دی محدودیت وضع کېږي. ما په خپل رښتیا تاسو ته خپل دوکان مې راټول کړی دی. نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي. دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې سو استفاده کوي. یعنې ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نسم کوی چې باندې تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بی بی خدیجه کبری رضی الله عنها په خپله یو تاجره وه، که نه نه په تجارت کې څه مشکل ده چې مونږ ته مثلا مشکلات رامخ کړي او محدودیت مونږ ته وزشتي. نور ښځې خو فعالیت نه لري. دوه برخې ښځې وځي، یو تجاري ښځې دي، یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي. نور خو څوک نه وځي. که
دا چې اوس دکان راټول کې کارونه کې نور په کور باندې کېني، نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې له اواز
بیخی دیر دا اداقل حال تا خو مثلا زین ناستی ما زنگو تا جواب برکوم که قرضان تا زنگوی کاربان که خان خط که قرض بکنن. دو زلی می بیر تل سپر پا امداغ دو کالو که من دو زلی سپر شروع کرالا دلیل باید تیپ نوروز او چلاو که وضعیت خراب ده.
کورنه که خو مکسر شهن پکاری مثلا خرد خوراک دا بچنگ کیگی؟
خرد خوراک خو بس تو رازی مخی نیما دوستان کانادا که ده مشکل کور که ندلوده چاره می ندلوده. آقا تا می زنگو مالی برو را چاره کنکی یا تو رو پیما تا همکاری و کچی بل اراد ملا فراغی حتمان زدی یا حال تا دلگی میا دلتا دی کورانه ده کورانه تا با دیوار ناغنه می ده پور وکلا چاره نسته.
یو شمیر ښځې چې اقتصاد یې ډېر زیات خراب و، په دې وروستیو کې دوی هر ځلې کوي چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کا. مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کا، بیرون یې خرڅ کړي، ځینې دست فروشي دا شیان وکړي. کنه دا ډېر څه ویدي اوس د افغانستان په ښار و بازار کې. په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي. د دو وضعیت بالاخره به څنګه سي؟
پخوا یو ښځه به کوم بل فعالیت یې درلوده، په تاسو مثال دولت کې به کار کوو مثلا، یا مثلا که سواد درلوده، یو ماموریت چې درلوده، که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله، که نه یو صفاکاري مثلا چای دمولو دا کارونه یې کول. یوازې په دولت کې نه و، په زرهاو ښځې په دولت کې. یوازې چې مونږ دغه معمولي نشته خو یوازې دا بېسواده ښځې چې صفاکاري وو هغه کې کار کوو. کلینینګ دا خبرې کې کار کوو، نو چې یوازې موږ دغه حساب کړو په زرهاوو ښځې په دولت کې کار کوو، په زرهاوو ښځې په غیر دولتي هغو کې دفاتر کې کار کوو، نو هغه کسان چې دي بېکار شوي دي نور څوک دي؟ هغه یو څه شي ګنډي، مثلا یو څه شي جوړوي، بازار ته وباسي، اوس ورته ډیمانډ نشته، هغه ته هم ډیمانډ نشته. چارې نه کې یو ورځ مې دوه ښځې ولیده په شهر نه وکې، د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر یې غم لري، چترم لري، نو په هغې کې یا کم یو لس منه خو بالکل و، یو پنځه لس منه بس پکې پیازو کچلو یې پکې بار کړي و ګرځول. ښځه مې ولیدله، ما پخوا نه ولیدله، ښځه مې ولیده په سرای ترافیک کې، په کراچی درولې پکې قلم و کتابچا و دن ځینې نور شیان پکې ایښې، او ماشومه کمال ته د کراچی په خوا کې ویده کړی و. نو داسې ورځ ما نه ولیدلی، لیف دا شیان چې و بیده خودونه ډېر سوي دي. په ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات را راوړه، دونه ډېر نه و. پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور ازاوې هم کار کوو، مثلا کېدای شو پلاوې کار کوو، کېدای شو خوان به کار کوو، کېدای شو ورور به کار کوو، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو بېکار شوي دي، یعنی مشکلات یې نور ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوي څه تر
ځان پاک لکه راتوې د تا کاروبار چې نه وي، کورنۍ دې کوم حالت ته رسیږي؟
کاروبار نه وي، کور هم کرایه نه، نو د کور کرایه نه چې ورکولی، چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه، یو بل دسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی، نو دا خو یعنی ټول مشکل. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا سوده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې که نه سم پوره کولی، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مې کړه کومه ورځ مثلا سخته دوا په کار وي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي؟ که تاسو په طور مثال د راشګانو باندې کړه، سمه ده، خلک پکې مصروف شو. مخکې د دې نه چې تاسو ورته یو بل بدیل جوړ کړي، تاسو به د راشګانو بنده کړله، خو تاسو به داسې کوله چې یو بل بدیل مو ورته جوړول، ورته به مو ویلې چې خورکۍ شل زره روپۍ په ورځ کې نه، په میاشت کې لس زره روپۍ د دغه لاره نه لاسته راوړه، با برکته حلاله او اسلامي درآمد به وي، ته دغه کار وکړه، هغه کار دې پرېږده. نو تاسو چې دا بې کار کړله، پخوا که مثلا شل فیصده تنفل وکړو شوو، اوس خو اتیا فیصد ته پورته شوی وي. ښځه په دېرش روپۍ تن فروشي کړی، دېرش روپۍ د اسلامي ده تقریبا څه د پازه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي، ډېری کورنۍ اسان سرپرست نه ده، نارینه نه لري بېخي. نو ته چې دی کار د ښځو کار بندوي، نو دا ښځه چې کور کې نارینه نه لري، یا لري مایوب ده، معلوم ده مایوب ده، کار نشي کولی، سپینګیری ده، کار نشي کولی، نو دا ښځې څه شي وخوري؟ ماشوم لري کور، خپله انسان دی. نو
په داسې یو وضعیت کې د تاسې غوښتنه له اوسني حاکم نظام او نړیوالې ټولنې نه څه ده؟
نړیوالې ټولنه نه پوهېږم چې شي ته ناست دي، او لاس تر ځینې ناستې فیل کوي، خو خیر دونه مونږ هېڅ غوښتنه نه لرو، هېڅ تکه بېخي خسته شوي دي. مونږ یوازې د حاکم نظام نه، هغوی یوازې نه غوښتنه مو دا دی چې تاسې خلک چې بېکاره وي، مخکې د دې نه چې خلک بېکاره کړي، یو بدیل ورته پیدا کړي. تاسو څه کوي؟ قتل عام کوي. اسلام نوم بدلېږي، اسلامي ټولنه داسې وي، د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې اول خپل رعیات ګوري، د هغې ښه ژوند لپاره ګوري، د هغه مثلا خوراک څښاک هر شي نه خبر وي. دې نه ته د خلکو زخمو ته مرهم ولګوي، پټې ولګوي، دوی لا خلکو ته زخمونه ورکوي، دا خو نظام نه شي کنه.
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وایي چې که چیرې د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي، دوی ته د کار زمینه برابره نه کړي، داسې یو ناورین به رامنځته شي چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي.
که دوی شخصي کارونه درلودل، بزنس درلودل، دغه تجارت یې و، دوی دغه په دوی کې یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده، په دې وطن کې وزګارېږي، د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یي، ژوند څه نه یي، ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی کی ضرورت لري، دا ټول شان د پیسو په اساس کې چې انسانان خپل ژوند مختوي سي، نو چا چې راځي کوم کار شغل یا کسب وکړ او خپل کار نه محرومي، که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام پر خلاف کی، هغه د سی خو یو بدیل خورتوار کی یو یو بل لار خورته پیدا کی، ورته مشخص کی چې په یو شین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفاخانه کې یو بل حقوق بل نهادو کې دوی ته به زمينه برابر شي او ته کار ورکړي، چې هغه کومه درآمد دوی دنیا سے درلو او دوی ماش مثلا فکر کوي چې شل زره یا پنځه ویز زره یا مثلا پنځه لږ زره افغانۍ، دوی باید کم تر کمه کم تر کمه باید یو اتیا فیصد حقوق له حکومت بیرته ورته ورکړي. دا شو خو نه کېږي چې دوی وظیفې نه مباسي او دوکانونه ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي، دا خامخا دغه درد لري دغه د ژوند، یعنی په دې معنا چې دوی کم تر کمه هغه امکانات چې دوی د ژوند تېرولو لپاره وو هغه ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
یوه کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنه غواړي، دی باندې د کار دروازې بندې کړي، نور څوک هم نه وي چې له دې سره مرسته وکړه، تاسو څه وایه دا ښځه چی شته مجبورېدلی سي بالاخره؟
دا پیغمبر سلام پویا شریف وای وای د فقر نه د کفر بوی راځي. دا غادي شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکړي، بررسي وکړي، دا فقر او ناداری او بیچارهګي دغه استرار حالت انسانان برامسته کوي. په استرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکونکاز د استراري حالت په حالت کې د جرم مرتکب کېده، هغه د براعت ورته غوښتور، یعنی د رافت قضایي په دې دوی خلکو ته په نظر نیوه، یعنی براعت ورته په نظر نیوه. په دې دا موږ خپل تاسو پیږي چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني، هغه دا دی چې اراده ولري، قصد ولري، نیت ولري. یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کم کوم بیوا خزه تاسو ویلې کوم دغه کند سدا بشارگان د بیچارهګی له وجې نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي، دا خپل د دوی ملت باید برتی شي. ګوره تاسو دلته یو مشکل مو ډیر لرو، یو بخوا راځي تاسو دغه د دوی حق او وظیفه او شغل د دوی له کار نه تاسو راباس، یو د دوی یتیمان او بیچارهګان سو دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې، دوی ته تاسو نشي کولای سو دوی ته ډوډۍ یا کالي یا ژوند برابر کړئ، یو دغه کند مو مجبور دی یو مکلفیت لري سو دغه خپل ماشومان ته یو شي پیدا کی دی، خامخه یو ورځ نه یو ورځ دغه نور کارو ته مخه کوي، او خدای نه غاصه دوی مسؤلیت به چاته رسیږي، چا د څوک د پدی په مقابل کې او په دې په کمال کې دوی مسؤلیت لري. خامخه هغه کسان لري چې دوی د ژوند د سوسی نیمایي کاروبار سو هغه ورنه شي، هغه سوسی به دوی مکلفیت ژوند نه غلري، چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې کله ګیر سي او راځي وروره په شدیده شکل سره، یعنی په ډیر سختو احکام سره دوی وروره ملامتيږي، بندیان کیږي، حتی مجازات رسیږي، او دلته عوامل تاسو نیوی نه سدي لته چې شو سدا ایراغه کوکو، یعنی یعنی په ترقاتو کې بل کار وکړي، بل کار وکړي، دا غیلت عوامل نه برسي کیږي، او متاسفانه مشخصا دوی د باندې جزاګانې نه را باسي او باندې کیږي، او تر کلونو کلونو په باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ بتیر کی. دا غته مشکلات مونږ ډیر لرو، په هر مورد کې لرو، په ډیر حالاتو کې لرو، هیڅ څوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقوقونه نقص کی، هغه د پخو لاندې وکي یا تیرای باندې وکي، یا خلک د کار او ژوند نه ویلې کاسو په دې ملایزه لري، یا غواړي چې مثلا خزو حق نه لري چې به اجابه لکول نه ودي، دا ښه خبره ده، اجاب دې باید وکړي، او که مثلا وایي چې خزو مثلا مکتبو ته دنيزي دلیل باید وړاندې شي، ته ولې دنيزي کاږي که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کې، مقرره ورته تصویب کې، یا قانون ورته جوړ کې، په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالای او په دغه شکل اجابه تاسو کوي چې هغه طلاق مکتبه، ولی محرومیت یا د کار نه چې کوم کس درایستل کیږي یا محرومیږي، دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي، او دا دې درد لري او مملکت ته ډیر زیان لري، تاوانونه لري، خپل د تاسو پیږي چې مینس واخ موږ سپلالیت نه لري، ژوند نه لري، او د ژوند په تیرولو کې متاسفانه ډیر مشکلات به مخته راشي موږ په مخ کې.
بله، په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي، اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړي، کله څنګه چې موږ تاسو خبرې وکړي کونډې مو یاد کړي، په اکثره کور کې خويندې پاتې دي چې مثلا پلارم نشته، ورورم نشته، دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي، اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي، هر څه که دوی خپل غږ پورته کا، که مظاهره وکړه، که نړیواله ټولنه غږ وکړه، که خپله په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته یې پرېږدي، نه یې پرېږدي، د چا غږ نه اوري.
په داسې یو وضعیت کې تاسو دغو میرمنو ته څه ډاډ لرئ، څه ورته وایئ، څه رقم خپل ژوند مخکې نیسي؟
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د ادباو اوس په هغه کې دی، په پاکستان کوپیږي، په خپله پوهېږي چې اوس په هغه بچاره خلکو باندې ځان دی. پاکستان حکومت ویلي دي چې مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیون زیاته باید افغانستان ته د لاړ شي، که لال نه شي د دوی اموالو او د دوی امکاناتو د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مصادره کېږي. او بل خوا خوا په ایران کې څه مشکلات دي، نور افغانان څه په یو اروپایي وادي خواته روان دي، دوی په دریابو کې په سیندونو کې غرق کېږي، یا له منځه ځي، یا پولیسو لخوا وژل کېږي. ګوره دغه دربدري، دغه وحشت، دغه سرګردني څه مونږ په دغه په خپل وطن کې لرو، دا ډېر درد لري. او زه خپله وینم دغه بېچاره خلک، دا بېوزلو بېوګان چې دی، دغه بېوه میرمن چې دی، دا بېچارهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي. په دې سره د میړه نه لري، دوی سرپرست نه لري، کور کې کوم کاریګر نه لري، ورته شپه ورځ تیر کړي او کار ورته وکړي. نو مشخص په دې داسې دغه باید یو څه ورته بودیجه ورته تصویب شي، بودیجه ورته مشخص شي، د دوی نمونه د وخت سي، هغه ورته وسي، توجه ورته وسي، او د میاشت کم تر کمه 15,000 شپږ زره افغانۍ باید دوی کور ورته ورکړل شي. دا د یو اسلامي حکومت، یو انساني حکومت وظیفه ده. او په دې کې باید دوی نغو وکړي، تلاش وکړي، برنامه ولري، او په دې کې باید هغه وکړي. او سرګرین دا دی چې دوی باید یو څه خپل تلاش وکړي، په دې سره دغه دوی خیاطي په موارد کې یا په میاشت کې په لاس ګنډل کې، یو آزاد بزنس یا ډیر والا کوي کارګان ته جوړ کړي، مثلا دغه کوي چې دوی زاده چرګان وساتي، یا په دې کوي چې دغه نور خلکو په کورو کې یو څه کارونه ځان ته پیدا کړي. داسې هغه هلې ځلې دوی وکړي، او بل اخر څه نه کېږي. باید دوی ټول باندې حق لري، او باید دوی لاسنیوی وشي، ورته توجه وشي.
زمانشاه چې پر رواني برخه کې زده کړې وایي چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي، نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرامه ژوند واخلي. که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي، نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي.
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي، او بیا په خصوصي ډول سره د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابرول دي، د هغوی د کار او د هغوی د صحت په باره کې ډیر زیات کار کول پکار دي، د هغوی ته زمینه برابرول دي، د هغوی ته د بهبود لپاره دغه شان ډیر ضروري. که دوی په کور کې پاتې شي، نو یو خو د تعلیم نه محرومه شو، او له بل اړخه دوی ډپریشن ته ځي، ډپرس کیږي، دغسې مشکلات ته زیږي. کله چې امور سالم امور نه وي، نو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نه شي ورکولی. دوی دپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سړک په غاړې ګورم، نو ما ته مې خپله مور او خپله خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نه غوښتنه ده چې دوی دپاره باید د حل لار جوړه کړي، دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی دپاره تعلیم زمینه باید برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډېره ضروري ده ښځو دپاره.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولي ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولسه شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادی رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تبې نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادی رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیې په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتشفشان یا اور غورځونکی دی. نن به ښوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتشفشان لامل ګرځي. دا چې آتشفشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري، نو دا به ښوونکی موږ ته بیان کړي.
اورغورځونکی یا آتشفشان، تاسې پوهیږئ چې اورغورځونکی څه دي او څرنګه رامنځته کیږي؟ اورغورځونکی آتشفشان د ځمکې دننه طبقې مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتشفشان یا اورغورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راووځي، نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اورغورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راووځي. څلورو خواوو ته خپریږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله ویلې کوي. د دغه تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خوځنګ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شیان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي، نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي. د اوبو په شان وي چې بهیږي، خو د اوبو په شان نری نه وي. بهېدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډېر دی، نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اورغورځونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي، نو د اور لوبې په شان تاسو په تصویر کې ویني چې یو ډول شعاع وي یې د آتشفشان څخه په وجود راغلی دي. دا د اور بڅر کې غورځي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېرې د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتشفشان درلودل. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي، چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی، لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتشفشان چې دی د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دی. د هند سمندر، د اطلس په سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانیا تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلینډ اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ آتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی و.
د اورغورځونکي یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتشفشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې له امله ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردې. تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به یې دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع قانونه او انرژي. قانونو او انرژي د حالات څېړنه. الف اوبه. د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېر ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلای سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا زړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره د سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا د ځان څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ ضایعات له ځان سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې، سیندونه پریمانه وي، نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونو پر نصب کې او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی وو چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر سوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم سوی دی، ځکه چې هلته خټې وو، دبرې وو، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالی بند یا د دالی کاسه یا د کجکی بند یا د کجکی کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. با باد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمی بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برښنا پکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیات پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي او برښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوې، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډېر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلا راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې. نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم حملو نقل ولرو، دا په دې معنا چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویا سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویا هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې د هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نه شي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان د لارې تامین شوی وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري بادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلوده. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګۍ پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري، او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروان سرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. د انګلیسانو له کراچي څخه تر کویټي یعنې چمون پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو، او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاه د خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن 6 کرو تقریبا 18 کیلومتره و. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه، او دا مو ولوستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران اوس د کوونکو مننه چې له ازادۍ راډیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې درسره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
که تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اے وایم کول دی لگا لے ڈاکٹر ہاشم کلا خانا لکھا چھ دی مات مصیبت نہ تر پھوزے رسی دلئی
یارا چھنار گلا سزر تھوے پر احتیاج دی مصیبت نہ میں اور اگستے نہ پھوے کم چھ سور سرا وکم
درنو اوری دوں کو دا چھ مات مصیبت ہاشم کلا ل پارا سکولان کرلی دی لوڑانگی ریڈیو ڈراما کے دا آزادی ریڈیو ل سپو مے روی
دہلو لانگ ریڈیو ڈراما د آزادی ریڈیو پلنڈو سپو نو نسیویش او پنځویش مترو چارشنبه د سار لسنی متریو ل صبح جو پټول افغانستان کی اوریدلای شي.